په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور چپیان شوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یو تفریحي پارک کې وسوي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول شوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د ورې 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 3 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف پونم افغان امریکایي او د انیس خلیل پونم په امریکا کې ډیره یو بل افغان پروند طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سیوی او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلی. هغه زیاته کړی چې په بی عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی خبرداري ورکړې چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زیلینسکی تیر شپه د اوکراین وګړو ته په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې هتا د پوینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداري ورکړې چې په کلابنسیوی شار ماریوپول کې انساني بحران په ژور کېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نوري وسلې ورکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیا کې ویلي په دغه وسلو کې بي پيلوټ الوتکې د میزایلو دستګاوي زغرول وسایت نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روسله هغه چې روسي د فبروري میاشتې پر 14مه پر اوکراین يرغل پیل کړ. د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پښتنه شي چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړ شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پښتنه کې چې تیره چهارشنبه خبره کړې شول سیوی چې په سلو کې اتیا پښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 14مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پښتنه د مارچ له 14مه تر 13مه پورې په روسیه کې د 1,862 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده. دا ته په جوړ د دې یو ساعت خبرونې په راپورونه کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو دراتونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې افغانستان باید هیر نه سي. په بل راپور کې خوست کې د پانتون د فارغانو حال اخلوچي خپل غوښتنه مطرح کوي.
د مسؤل چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته د فارغ زمينه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې افغانستان کې تښتول شوی پرون په یو ویډیو کې د خپل ازادۍ غوښتنه وکړه. په بل راپور کې اوري
د مبارکې مېسې د روزي په تراتک سره هم کله چې تفاوتونه ډېر زیات راغلي خو په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي.
کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه برید کړی او زیرمه اور اخیستې. ولایت په ولایت پروګرام چې د لوګر پر وضعیت کې خبرې سوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود دې خبرونې دراپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه شولې. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څنګه مشرې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا د ریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوې دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 78,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي، لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړې د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یووړ او د ټول هیواد په کچه یې د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان باید له پامه ونه غورځول سي. د دې سازمان مشر په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په تیرو 2 میاشتو کې له افغانستان سره د زیاتو بشري مرستو د ترسره کېدو راپورونه خپاره کړي دي، خو لا هم دغه مرستې اړمنو بې وسلو کسانو ته نه رسیږي. لال محمد د لغمان ولایت اوسیدونکی دی.
باور
د هرات ولایت اوسیدونکی بصیر روانو بشري مرستو ته په اشارې سره وایي دوسلی د وړو او غړیو مرستې ترلاسه کړي.
شوې مرستې ډېرې کمې دي او زموږ په څیر کورنۍ چې 8 نفره یو ستونزې مو ډېرې دي، قرضدار یو، قیمتي اوج ته رسېدلې او ګزاره نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وی اعلامیه کې خبره کړې د دغه سازمان د مشر انتونیو ویتورینو له قوله لیکلي سره له دې چې نړۍ اوس مهال له نورو بحرانونو سره مخ ده، خو افغانان هم باید په دې سخت وخت کې له یادونه ایستل شي. ښاغلي ویتورینو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هغه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیا، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شوه. طالبان بیا د نړیوالو مرستو نه هرکلی کوي او وایي چې اړمنو ته د مرستو په رسولو کې جدي دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
موږ د مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته په رسولو کې جدي یو. زموږ ټولې ادارې موظفې شوې دي چې هم سروي ښه سروي وکړي او دقیقې وکړي
ورسله. هغه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د امریکا لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل او د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو لوري له افغانستان سره مرستې ودرېدي، دغه هیواد کې خلک له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ او بیکاری خپل اوج ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یوه ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګ یی چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یوه خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د ده په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسئله ده.
چین د افغانستان د یو ګاونډي او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه ښودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي، او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نه شي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپلې اندېښنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړه کړي او د ملي پخلاینې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ ولاړ شي. وانګ یی زیاته کړه چې دی هیله من دی طالبان به په دې برخو کې عملي او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو اووه نیمې میاشتې مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 11.6 شپږو مترو اوریدلای شي. یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یو ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. مارک پریریټس دوه کاله مخکې له کابله تښتول شوی وو او ګمان دادی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس و. نور جزئیات له احمد تکل نه.
په افغانستان کې یو تښتول شوی امریکایي وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپلې ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریریټس دوه کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 1 په کابل کې تښتول شوی وو او باور دادی چې په تښتولو کې د حقانی شبکې لاس و. فریریچس په دې ویډیو کې چې د په وینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي کړي او اجازه ورکړي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د تښتول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خپرېږي چې ثابته کړي دوی ژوندي دي او د خوشي کېدو لپاره یې د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریریچس په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړ وایي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا FBI د دې ویډیو د اصلیت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د فریریچس خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خپرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورورې ژوندی دی. د فریریچس خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن غږ وکړ چې د دې د ورور د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د فریریچس ویډیویي پیغام پرون په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشي کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، ځینې ښځې په کې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیر به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیرا خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیرا وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ وډاله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښه مورګان ووسی.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه میرمن شاهناز جسور وای طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخوان ویدی کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کار دا ده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیمه پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواده پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومره دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو د لیکړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمې برید کړی او زیرمې اور اخیستی دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابته شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټرې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیا د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات یې ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. له دې سره په یو وخت کې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل اندهر کله کوم. دا روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له سوداګرو یې غوښتي چې په روژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمېر خلک وایي چې روژې ته د تیارۍ په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
چې د روژې مبارک میاشت په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي ترڅو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا او ارتزاقي مواد یو اندازه اخلي.
په افغانستان کې هر کال د روژې په را رسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړېږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی همدا روانه ونی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پر هم خوراکي مواد اتحادیه سره بحث درلودی. اتحادیه د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهش ترې وکړ چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلی مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سا کال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیې د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کېږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کېږي. سکل په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکاری او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمېر هټیوالو په خبره د یوې بورۍ 50 کیلویي وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوې. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانیو ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه اوس 2650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ وسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول، خو د نه پام لارنې او نه ساتنې په وجه درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ وسیدونکو وای پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه درې اوبو نړولی او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
کونړ ولایت کې وو پلونه او چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو او د سیند له وجې راپریوتی دي راغورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. یعنی سره لنډ ځایونو کې کندې جوړې شوې دي. نن د سبا دغه پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو دپاره څه بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي، ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوی دی او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکو غلام علی خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سیند دواړو خواو ته پرتو ولسونو د یو بل په غم او ښادۍ کې له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ګډون کولی شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورنډ کرخه د اغزن سیم لګولو د پولې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سیند هم خلک له یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانۍ ستونزې حل شوې. هغه هم ویره لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونه شي نو د ړنګېدو په صورت کې به یې یو ځل بیا پر سیند تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کوم له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
نور پلونه د خطر سره مخامخ دي، لکه د پشت کلي شو، مرورې شو، داسې نور استنادي دیوالونه ورته ونه شي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې یې استحکامي پل لګولی او د زیړي بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړې دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه آزادی راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو چې د هغې ترمیم معاجل وکړو. اللهمه که چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نه شو چې پلونه چې ملي سرمایه ده د موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدې تر څو وکولای شو چې پوره حفظ مراقبت یې وکړو او موقع دې ته ورنه کړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډېرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایټالیا د پامپی لرغونی پارک مسولانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباټیک سپیک مارلی دي. پامپی د ایټالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډېر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس د دغه ښار شاوخوا 4,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي.
السلام علیکم، زه حمدالله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ د علاقې اوبه ډېرې لږ دي. په تېر رژیم کې څو واره د ولیې د کار کولو پیسې راغلي دي او بېرته ورکې شوي دي. زموږ د طالبان د مشرانو څخه دا عرض دی چې زموږ د ولیې غم وخوري.
زه خدمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ صدا پیغام پرېږدم. ورور د ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایه ګران دي، مریض نه دروختایي مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه زموږ د باغران ولسوالۍ د سړکانو د پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. نور مسایل هم تیرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور چپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر 6 بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یو تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول شوی دی. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبري پرون یو ځل بیا پیل شوې. د دغه مذاکراتو خبر څلور ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبري پیل کړي. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکی پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دوام ورکوي. په داسل کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچانو ترمنځ خبري روانې دي، روسی چارواکو پر اوکراین تور لګولې چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یو زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پوښتنه شوی چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړ شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه خبره کړې شول سیوی چې په سلو کې اتیا پښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 23مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 23مه تر 30مه پورې روسیه کې د 1,862 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابر ستوي ده. د خوست د شیخ زاید پانتون لشپرو په هنځو څخه د 300 شوزو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوی ماسلان د طالبانو له حکومت غوړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار وویل
د حکومت له مسؤلینو نه مونږ دا غوښتنه وی چې دوی کاري فرصتونه ډیر کړي او هغه مسؤلین چې فارغ شوي دي هغوی له لاسه ورنه کړي یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنشین کړي چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمینه سازیب وشي. په مونږ باندې خواري شوي ده چې څو تر څو د زوریدلې او کړیدلې ولس ته یو څه وړاندې کړو.
د اقتصاد پوهنځي فارغ محمد اقبال وایي ځوان مسلکي کادرونه د هیواد زیربناو پرغولو کې ښه رول لوبولی شي.
افغانستان مخ پر ودې هیواد چې زیاتې انکشافي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پوهنځي نه فارغېږي کولی شي ډېر مؤثر رول ولوبوي ځکه دوی څلور کاله مسلکي زده کړې کړې دي.
بل لوري ته د پوهنتون رئیس انجینیر معاویه وایي د فارغ محصلانو د کارموندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پوهنځی دي دي ورته لریچ ماستری شروع کړي د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر زرګو د ماستری پروګرام خوسته په سو پوهنځی کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو لمخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپلو 1215 کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن لوګر ته ځانګړې ده. زه اسمت څاروانیم، د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لوګر د کابل، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او ننګرهار ولایتونو ترمنځ په 3809 اویا کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. دا ولایت وو ولسوالۍ لري او پل علم مرکز دی. د مسی عینک مهم کان هم په دغه ولایت کې دی چې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان ګڼل کیږي. په روانه خبرونه کې د لوګر مرستیال والی مولوی انعام الله صلاح الدین زموږ ملمه دی. لومړی که زموږ اوریدونکو ته په لنډ ډول ووایاست چې په لوګر کې مو کوم کارونه پیل کړي دي.
په بدل د غنمو کې یا د پیسو کې بعضې پروژې شروع شوي دي چې اکثره ایالي کاریزونه او سرکونه په هغو باندې جغل اندازي او یا د یلو او د کاریزو صفا کول دا کارونه شروع شوي دي الحمدلله، او بعضې به شروع کیږي. نو خلک هم پکې مصروف شوي دي په زیات تعداد باندې، او نور امیدونه هم لرو انشاءالله نور کارونه به مالا شروع کوي.
خو د خلکو یو شکایت چې ډېر ازادي راډیو ته د ټلیفونونو له لارې راځي هغه دا دی چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
په دې اړه باندې به زه دومره درته ووایم چې لله الحمد اسلامي نظام او اسلامي امارت د عدل او د انصاف یوه نمونه ده په نړۍ کې، او بیا خصوصا د موږ ځورېدلی کړی ولس چې دا 40 کاله له موږ سره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي او ډیر زحمتونه یې تیر کړي دي. هیڅ کله به انشاءالله داسې نه پیښیږي چې له موږ نه خدا نه خواسته داسې یو پیښه وشي چې غریب دې پاتې شي، مستحق خلک دې پاتې شي او غیر مستحق خلک دې هغه کومک واخلي.
یعنی تاسو ته هیڅ داسې شکایت د خلکو نه دی کړی؟
البته خامخا به شکایت وي، خو موږ دې انشاءالله کار څوک پوښتنه وکړي او یا د لوګر شریف پولیس دماغ اوري. موږ کوشش کړی ده تقریبا د 15 ریاستو د مدیران او امیران او رئیسان او د کلی د هر کلی او په هر کلی کې د هر جماعت دوه مخلص مشران او یو ملا امام دا کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځو چې څوک اوله درجه مسکین وي یا دومه درجه یا دریمه درجه، حتی بی بی زعات بی سرپناه یتیم مسکین چې څوک وي د هر یو لپاره یو جدول جوړ کړی ده. هر سړی په خپل خانه کې لیکل کیږي او په خپل نوبت باندې هغه ته حق رسیږي.
یو مسله ده چې د بیوزل خلک په دوه طبقو ویشل شو چې یو طبقه داسې دي چې همه کور غریبانه دی، همه ژوند لري معلوم دی چې د بیوزل دی او په خو هم بیوزل وو. یو طبقه داسې ده چې تر پرونه پورې کاروبار درلود، معاش درلود، یو بل ډول پیسې ترلاسه کولای شوي، خو په تیرو وو میاشتو کې دا کاروبار خراب شوی دی، معاش نه ترلاسه کوي. لیکن ظاهرا د دې بڼه داسې نه ده چې غریب ښکاره شي، دا ډول خلک عموما وای پاتې کیږي.
لله الحمد زه به یو خبره درته وکړم چې د اسلامي امارت مشران ډېر رحم دله او عادلان خلک دي. تقریبا چې موږ کله په اعتماد باندې کوم مواد تقسیمو په هغه کې نیمایي دي موږ، نیمایي دي تیر ادارې دي، عسکرو اولاد او کونډې یتیمان وي، او موږ سره چې په دفترو کې وي یا دفترو کې اوس په الحاله نه وي غریب وي ان شاء الله د ما غږ دی ولس لوګر شریف ولس اوري ان شاء الله چې هغه هم څوک نه دی پریخي یم مستقل کومک سره کړی یم په دې خپل کلی پولیس کې نیولې ده.
زابلی صاحب بیا دې رسنیو په اړه پوښتنه درلوده. په افغانستان کې اکثره رسنۍ په وروستیو وو میاشتو کې بندې شوې، خبرونه نوري نشته.
په لوګر کې لله الحمد څومره رسنۍ چې دي تر اوسه پورې په خپل ډاډه طریقه باندې هغه خبرونه کوي. موږ کلک ملاتړ لرو، ملاتړ وسره کوو او ان شاء الله د ماغغ ټول د لوګر اوسیدونکو اوري. یو رسنۍ هم تر اوسه نه ده بند شوې، نه شخصي او نه حکومتي، ټول فعال دي. او حتی تر دې پورې چې تیر ورځ د یوې رسنۍ مسؤل متي الله سرور صاحب نومیږي، لږ سره ناست وم، هغه خبر راته کوله چې موږ مخکې څومره مالی لګښت چې په هغه باندې راته راډو باندې هغه موږ نه سو پره کولای. د امارت په ابتدایي شپو کې هم له تنقید سره مخامخ وو، خو اوس الحمدلله هغه د موږ کومه مالی بودیجه چې د هغه ورځ په ورځ په ترقی او په لوړېدو ده، نو رسنۍ ښه فعال دي او هیڅ نوع
دلیل څه وو څنګه دوی اوس خو اعلانونه دي اکثره رسنۍ کم شوي دي. او
مچ الله سرور صاحب د ما غږ اوري ان شاء الله چې را سره ناستو، ابل ورځ ما خام را سره ناستو، ما به انده پښتنه تر وکړه چې څنګه ځي دې لري چې کوم اعلانات مخکې موږ ترتلل اوس هغه ډیر تر تر شروع شوی دی او تر هغه زیات تر دی یو په بدل کې موږ نشریات کوو او مالی لګښتم پوره کیږي.
اختر محمد له دهلمن له واشر څخه پوښتنه درلوده چې وای د لوګر ولسوالۍ شمیر ولې کم دی؟
نو د لوګر ولسوالۍ د لوګر جغرافیا ام دومره اجابوي چې همدغه ولسوالۍ دی تقریبا لوګر شپږ ولسوالۍ په شمول دی مرکز، نو وو ولسوالۍ کېږي مرکز او شپږ ولسوالۍ. جغرافیه ام دومره اندازه ده چې همدغه ولسوالۍ کفایت ورته کوي. البته که د ضرورت په وخت کې یا د نفوس د ډېرېدو په وخت کې ضرورت وي، ان شاء الله موږ په خپل امارت باندې متيقن یو چې د ضرورت په وخت کې به کومې ولسوالۍ ته ضرورت پېښېږي هغه به مرته منظوروي.
اخلاقی صاحب بیا د شوانزیو د کتابونو په برخه کې سوال درلود چې وای لا هم د شوانزیو کتابونه کم دي، د شاګردانو میزونه نه لري شوانزی، او تاسو وای څه پلان لري دې ته؟
نو د میرویس اخلاقی صاحب په جواب کې به دومره وایم چې تیر وخت کې یقیني مشکلات وو، هغه څو هم د مشکلات وو چې یو خو د تیر نظام هغه اداري فساد وو چې خپل شیان یې ارج ته نه سو رسولی، او دویم ټکی تقریبا د تیر نظام دپاره دوی چې دلیل ځان ته نیوه هغه دا و چې دوی لاسرسی لري ولسوالۍ ته نه سو لرلی. کنګا چې د امارت له طرف نه لله الحمد هیڅ مشکل معارف او صحت بخش کې نه و، خو دوی اسې صرف د فساد دپاره ځان ته دغه یو دلیل ګرځولی و. نو رښتیا هم ډېرو جایته دوی لاسرسی نه درلوده. البته اوس څومره چې زه په جریان کې یم څومره معلومات ماته ده د څومره هغه نیازمندي یا ضرورت چې د تعلیم او تربیه په بخش کې ده د لوګر لپاره هغه موږ پیشنهاد کړی او وزارت معارف لله الحمد منظور کړی هم ده، او په آینده کې به ان شاء الله چې د معارف کومې غټې ستونزې دي دا به حل کیږي. البته بعضي مکتبونه دي لیسې دي چې اوس هم د تعمیر نه محرومې دي. که تاسو له ما نه هغه تعداد وغواړئ چې څومره تعداد او یا څومره ماشومان څومره جنکۍ د لیسو د متوسطو د ابتدایو څومره شاګردان دي دغه به انشاءالله ټول زه درته ذکر کړم. خو د اخلاقي صاحب چې کوم سوال وو دغه جواب کې به انشاءالله همدومره وي چې موږ به انشاءالله کوشش کوو چې نه به بې پرشه پاتې کېږي، نه به میزه او نه به چوکۍ.
مولوی صاحب تاسو ونه ویل چې اوس دا مشکل حل شوی دی، ټول مشکلات مو د پخوانی نظام په غاړه واچول، اوس تاسو دا ټول مشکلات حل کړي دي؟
اوس چې موږ شروع خو تقریبا سر د کال ده، او چې څومره نیازمندي وه هغه موږ پیشنهاد کړی هغه منظور شوی. انشاءالله په راتلونکي کې به مشکلات نه وي، انشاءالله د لوګر ولس به د دې هغه به شاهد وي، موږ او تاسو به هم شاهدان وي چې په راتلونکي وختو کې به انشاءالله دا مشکلات بیا نه اوري.
مولوی صاحب تاسو نیمایي زده کوونکي له زده کړو محروم کړی دي، یعنی نجونې مو لږ پشمه ټولګي پورته له درسونو منع کړی دي، نو د هغوی ښوونځي د هغوی میزونه د هغوی کتابونه خو درته نخت پاتې دي، باید هیڅ ښوونځی د کتابو د میز مشکل ونه لري.
نو انشاءالله موږ هیڅ کله نه څوک له دین نه او له تعلیم نه محرومو او نه محروم کړی دي. امارت اسلامی لله الحمد تعلیم ته دین ته وفادار ده او په دین او په تعلیم باندې تقریبا تا دومره قربانی او تکلیفونه برداشت کړی دي. د موږ د مشرانو د هدایت په بنا باندې معطل سوي دي تر یو څه وخت پورې بالکل پاتې سوي نه دي، صرف معطل سوي دي. د تعطیل او د معطلېدو تر وخته به موږ انتظار وکړو. انشاءالله دغه حق به بل چا ته نه ورکوو او د نورو زده کوونکو چې څومره حقوق دي په موږ باندې هغه به ورته پوره کوو.
یعنی تاسو په خپله د دې مخالف نه یاست چې نجونې تر دولسمه پورې درس ووایي؟
امارت اسلامی د تعلیم بالکل نه دي مخالف. چې د تعطیل امر یې کړی ده، موږ د خپلو مشرانو په چې کوم امر راته وکړي تر هغه وخته پورې موږ دغه لازمی ملاتړ کوو او هر امر یې په سترګو باندې منو. او د تعلیم هیڅ څوک هم په امارت کې نه دي مخالف، موږ نه بلکې امارت یې لله الحمد بیخي نه ده مخالف. او چې کله کومه خبر کوي دا به صرف یو څو ورځو دپاره وي، هغه هم په دې بنا باندې چې هغو ته زمینه په اصطلاح دغه سیکورټي او د هغو دغه نظم ترتیب برابر شي، انشاءالله هیڅوک به له تعلیمه نه محرومیږي.
ډېره مننه مولوي صاحب انعام الله صلاح الدین زموږ میلمه دی د لوګر مرستیال والی. مولوي صاحب، لومړنی قاری صاحب جان محمد وو، د معلولانو او د شهیدانو د ورثو سره د مرستې په باب خبره کوله. د ویل چې پخوا دوی ته معاشونه ورکول کېدل، اوس څنګه تاسو څه پلان لري؟
سروان صاحب ډېره مننه د قاری صاحب جان محمد په جواب کې به زه دومره وایم چې لله الحمد اسلامي نظام، اسلامي امارت عدل او انصاف ته ژمن نظام ده. دا چې شهدا او معلولین د موږ د امارت اسلامي یا د تیر نظام چې موږ ته څوک راپاتې دي، یقین په الله وکړ یو واقعه به زه خپله یو جدول ما امضا کاوه چې اکرامیه وه، تقریبا 2,600,000 روپۍ وې. دا د تیر حکومت د مړو اکرامیه وه، ما په خپل لاس دستخط کړی ده او هغه خپل مستوفیت ته تللې اجرا شوې ده او خلکو ته به انشاءالله رسیږي او رسېدلې ده. نو د شهدا او معلولینو دپاره چې تقریبا د موږ د امارت اسلامي له طرف نه کومه بودیجه د درې میاشتو دپاره تخصیص شوې وه، په هغه کې د شهدا او معلولینو هغه کومې پیسې چې وي د دوی تنخواه هغه ماهانه چې مخکې خلکو له دا شکایت کاوه چې موږ ته نه راکول کېږي، د تیر نظام د معلولینو د شهداوو د موږ د امارت او د تیر نظام د خلکو د مړیو یا د هغو د زخمیانو تاسو پهله باور وکړئ چې ما په خپل لاس دستخط کړي دي تر هغه حده چې راغلي دي. نور ته هم امید لرو چې راځي به هغه به ورته اجرا کوو.
ډېره مننه مولوي صاحب. دوم اوریدونکی له کونړه وو، د ښوونځیو د درسونو په برخه کې شکایت درلود، ویلي چې ښه درسونه نه ورکوي، ډېر څه نه زده کوي شاګردان. په ښوونځیو څومره څارنه کوي چې آیا واقعا سم تدریس کوي او کنه؟
نو دومره خوب وایم چې دغه معلمان صاحبان دا هم د موږ دغه معاشري او د جامعې خلک دي، موږ حسن ژوند پرې کوو، تر اوسه پورې موږ له بدګماني نه پرې کوو، ځکه د موږ د جامعې او د معاشري خلک دي، دغو اولادونه او د موږ اولادونه دا داسې دي، دغو اولادونه موږ ته داسې ښکاري لکه خپل اولادونه. موږ چې اولادونه مکتب ته لیږو هغو ته انشاءالله داسې ښکاري لکه خپل اولادونه. که څه غفلت یې وظیفوي ترې سوی وي په تیر نظام کې، انشاءالله اوس به موږ متوجه کوو چې بیا به غفلت نه ترې کیږي. او مخکې که کوم عذرونه او بانی کولې، هغه عذرونه او بانی چې یا د ناامني وه یا ډار و یا خوف و، هغه شیان اوس نشته. او زه په معلم صاحبانو باندې دا عقیده لرم چې هغو دغه د ملت اولاد داسې ده لکه د دوی خپل اولاد، او له خپل اولاد سره هیڅوک زیاتی نه کوي. اکثر وخت مور پلار ته او کورنۍ ته چې کوم مسؤلیتونه متوجه وي، هغه د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او د معلم صاحبانو نم له دین وروسته د موږ هیله ورزو ده چې د خپلو اولادو په سترګو ورته وګوري، او د موږ سره چې کوم شی مناسب دي انشاءالله کامله څارنه او هغه ته کامل تقسیم اوقات جوړول، او هغه خیالي معلمان یا خیالي درسونه هغه به انشاءالله اوس نوي. او الله تعالی نه سوال کوو چې د موږ دغه معاشره او جامعه په اسلامي او عصري علوم باندې مزاینه شي او هوډ او قصد هم لرو انشاءالله.
بل اوریدون کې پښتنه دا و چې د شزو د جماعتونو کې په جماعت د لمونځ لپاره هم تدابیر شته وکنه.
دا د موږ د شریعت مطهره مشهوره مسله ده. د سفر په حالت کې چې کوم شیانو ته ضرورت وي هغه به انشاءالله مهیا کوو او مهیا دي، او نور هغه طرف ته چې د موږ شریعت موږ ته کوم امر کوي هغه الحمدلله د موږ ټول افغانان مسلمانان دي او د حنفي مذهب تابع خلق دي چې د موږ د شریعت او د حنفي مذهب کوم اصول دي د یو په چوکاټ کې موږ ان شاء الله هر څه آماده کوو.
مولوی صاحب، د لومړنی اوریدونکي فکر کوم چې اوریدونکي و د متقاعد شونکو د معاشونو په اړه ویل چې کله به اجرا کیږي.
د خورکی لپاره جواب زه دومره وایم چې کوم کسان دلته موږ په ولایت کې اوس وخت د تقاعد ته رسیدلی دي دغه ته د مراحل موږ کوو، او څوک چې مخکې متقاعد دي دغه لپاره هغه اجرا د معاشاتو چې د نورو مامورینو سره د متقاعدینو په دې ځمن کې دغه مسره ستا او کیږي به ان شاء الله، او دا حتی ته دې پرې چې بازي ورونه اوس غواړي چې هغه سند د تقاعد ته رسیدلی دي اته د مراحل موږ اصولي او قانوني ورته کوو، او هغه ته به ان شاء الله په خپل اصول او ضوابطو مطابق هغه ته خپل هغه ورکو تنخواه ورکو.
بله، او دې برک ولسوالۍ اوریدون کې خو تاسو شکایت واوریدو
نو سروان صاحب د غوډور په جواب کې به زه دومره وایم چې ان شاء الله د خپلم دا خبر وکړه چې دوی به لګنورم باید توجه وکړي. موږ د هر ولسوالۍ لپاره یو ټیم جوړ کړی دی، سروې ټیم، هغه نمبرونه ټول خلکو ته ورکوو، خلک معلوم دي، رسمي او غیر رسمي خلک ټول پکې فعال دي، نو ولس شاهد ده، او تر ټولو مخکې موږ د خپل ولس زحمتونه او کړاوونه تکلیفونه دا په نظر کې نیسو، او د الله جل جلاله لحاظ ډېر په ذهن کې ساتو تر څو پورې چې موږ نه مستحق خلک پاتې نسی. کوم خلک چې مستحق دي کومک دي حتی لوسم کوشش دا ده چې هغه رشکه پاتې نسی. بیا هم انسانان یو، که څوک پاتې کېږي د موږ دغه نمبرونه د تاسې له لارې نسو هغه د موږ ته غږ راورسوي، انشاءالله دغسې به نه پاتې کېږي. برکې برک کې لږ مشکلات وو د سروې باره کې، یو مولي صاحب موسا د سروې د ټیم دپاره چې د اوقافو رئیس ته په دغه ډله کې ورسره داخل کړ، او لله الحمد چې له دې وروسته به انشاءالله د سروې مشکل یو په مرکز کې لږ زیات وو او یو په مدغه کې. د دې دوو ځایو موږ هم شاهدان یو، شکایتونه هم د موږ غوږو ته رسیږي، خو خپل هوډ او قسم ده چې انشاءالله صفر ته به را رسوو. او کله کله احیانا څوک پاتې وي دغه د موږ نمبرونه چې د تاسې له لارې نه وسپخ شول، د همدې له لارې نه، او د ما خپل نمبر هم له عامو خلکو سره شته، هغو دې کوشش وکړي چې د خپل غږ دې تر موږ را ورسوي، انشاءالله چې موږ به خامخا د غږ اورو.
مولوي صاحب، د خروار ولسوالۍ اوریدونکو ته څه وایس؟ یو شمېر هغه سیمې چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وي او دولت هلته کار نه شوی کولی، هغه ډېرې محرومې پاتې دي. هغه سیمې دوی د زراعت، ښوونې او سړکونو، یعنی په هره برخه کې مشکل درلود، څه ورته وایست؟
د صادق حاجي صاحب په جواب کې کوم شکایت چې وکړ ټول په ځای ده. د تېرې ادارې په وخت کې خروار، ازره، بعضې لرې پرتې ولسوالۍ له هر څه نه محرومې وې، خو اوس لله الحمد د خروار خلک یې اوري او د لوګر خلک یې هم اوري. یو له هغو خدمتونه چې موږ ورته کړی ده چې هلته تلیفوني شبکې فعاله شوې او نیټ 3G فعاله شو، ټول د خروار خلک یې اوري، او تقریبا سل ټنه خورا او تخم چې نور ولسوالۍ ته موږ نه ده ورکړی، دا لرې پرتې دي چې هغه خروار ده او ازره ده، هغو ته ورکړی دي، او د سړک د پاره هم ښه ډېر غنم منظور کړي دي. انشاءالله چې په همدغو شپو ورځو کې په دا جغل اندازي او یا په داسې اساسي شکل باندې چې لنګر هم پې وګرځي، رول هم پې وګرځي، په ترتیب باندې به انشاءالله اطمینان ورکوم چې هغه ترتیب تیار موږ تخصیص ورته کړی ده، هغه کار به هم شروع کېږي. د سړک او د شپخانو او د حتی د ولسوالۍ تعمیر نه لري، ولسوالۍ د ولسوالۍ تعمیر نه لري، اکثره مشکلاتو سره ولسوالۍ مخ ده. دا زه ټول تاییدوم، خو دا د تیر نظام هغه ناخوالې دي چې موږ ته راپاتې دي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د آینده لپاره نه د صحت بخش کې، نه د معارف بخش کې، او نه د نورو زراعت او یا د نورو بخشونو په بخش کې موږ نه پاتې نسی او ان شاء الله پاتې کیږي بم نه دا کومې ناخوالی مشکلات دي دا موږ ته لمخ کې را پاتې دي
لیکن اوس ځینې مشکلات زیات شوي دي مثلا خلک د روغتیا په برخه کې وایي په ډیرو سیمو کې روغتیایي خدمات درېدلې دي
سروان صاحب زه به دومره درته وایم چې لله الحمد اوس موږ د صحت په بخش کې څو خدمتونه کړي دي او یا ترقی پکې راغلی که مخ نه ده راغلی زه په نمونه کې درته وایم چې د کنجک شپه خانه د نایب امین الله خان په نوم باندې برق نه درلود موږ برق ورته وصل کړ او 15 سیحي کلینیکونه د لریو پرتو ولسوالیو چې هغه محرومي ملي صحت نه دام فعالي کړي دي او یو د ټي بي لپاره یو ماشین ده هغه موږ راوړی ده سی سی آر ای ورته وایي سی سی آر دا تقریبا په شپخانه دی نایب امین الله خان کې چې واقع ده دم التم پال کړی ده او د نورو پرتو لری پرتو ورسوالۍ تمام
یعنی په دې تیرو اتو و میاشتو کې په لوګر کې کوم روغتیایي مرکز یا کلینیک بند شوی نه دی
نه لله الحمد د معتادینو شپخانه وه چې د تیر نظام کې مې تنخواه ورته ورکوله دا دومره وخت پاتې وه او مشکلات زخت ډیر زیات وو هغه ته لله الحمد موږ همداسې بغیر د دوی د ترتیب نه له یو خوا او بل خوا نه ترتیب برابرو د معتادینو هغه اعاشه من برابروله د دوی دپاره تنخواه ترتیب من برابرو ټوټال تقریبا 2 صحي مرکزونه موجود دي پکې شپږ روغتونونه چې موجود دي په الحاله د غمره لوګر کې او شپږ روغتونونه دي پکې او شپږ شپېته کلینیکونه پکې موجود دي چې څلوري ساعته الحمدلله د خلکو د لوګر د خلکو په مخ باندې خلاص دي مشکلات بالکل نشته دي صحت په بخش کې حتی تر دې وشته زه شپخانې ته تللی وم د دې ولایت شپخانې ته هغه حق لري چې درې یا څلور عملیات وکړي په الله باور وکړه په دغه ورځ باندې شپاړس اپریشن یا عملیات کړي وو
سږ کال به حاصلات شوي بارانونه ورشتونه کافي شوي دي
نو وو لله الحمد ورښتونه مخه پریمانه وو او ایندم لاله تعالی نو امید او تمل رو او الله جل جلاله دې خپل رحمتونه نور هم نازل کړي نو خلک خوشاله دي ان شاء الله کروندې هم کړي دي دلته د لوګر چا کوم مناسبه کروندې دي هغه ته ټول خلک خبردار دي او خپل مین او ذوق او شوق باندې خپل فعالیت کوي نو لاله تعالی نه بدا سوال کوو چې الله دې موږ مشکلات حل کړي او هغه کوم کارونه کوي بندگان یې مشکل کوي
او د لوګر لپاره سش کال کومه مهمه پروژه په پام کې دي
په الحال خو د لوګر لپاره مهمه پروژه د وزارت ابو برق وزیر صاحب راغلی او غوښتل چې یو بند موږ هغه کدي خروار سو او کدي سرخاب دغه دوړو هغه سوي ده سروي او بررسي سوي ده نو ان شاء الله چې په دغه دوه کې به په یو باندې عملی کار ویني او ویډیوګان به انتای سره شریک کړي او دوه کوم محرومي علاقې چې له مخابراتو نه پاتې دي تقریبا شل پایې مخابراتي شبکې د شبکو نصبولو ترتیب روان ده ان شاء الله دا به پوره کیږي او ورسره د لوګر چې د دوم سره قرار روان ده لوګو سره موږ تیار په جریان کې یو د قراردادي او د عامو شرکتو په مابین کې لږ مشکل وو هغه مرحله کې ان شاء الله په لاندو ورځو کې به تاسو شاهدان اوسئ چې په دې سرک باندې هم بیرته فعالیت شروع شي او ان شاء الله چې نور سکتوري د خصوصي سکتورونو چې دي دا به خپل فعالیت کوي او د امارت له طرف نه د کومي عمومي لارې شي ان شاء الله د دې لپاره هم اراده لرو چې کانکریټ او یا چرکول وسط الحاله په توان او طاقت کې نه وي نو جګل اندازي به ان شاء الله په ټولو باندې کوو
له کاپیسا څخه شیرین اغا او ټاکل شوی و چې په لوګر کې د کابل لپاره البته هوایی ډګر جوړ شي هغه پروژه لا هم په پام کې ده او کنه لغوه شوه
نو هغه د هوایی میدان چې کوم د سرخاو دشت ورته ویل په دې کې د تیر نظام په وخت کې جوړاوه نو اوس به د خپل امارت مشرانو امر او دغه امر ته انتظار یو نو په الحال په دغه موضوع کې معلومات نه لرم رب دی وکي چې
دا نو د مرکزی حکومت سره ارتباط لري او جهانی صاحب ته څه وایي د خروار ولسوالۍ کې د شبکو په ارتباط مخابراتي شبکو
اړتیا جهانی صاحب ته دومره وایم چې د سیشن به پورز باندې موږ دغه کومه پیا د افغان بیسیم چې دغه قوی سوله ان شاء الله او د نیټ پروګرام هم پکې شروع شو او په لاندو ورځو کې د روشن یو شبکه یو پایبه ان شاء الله دلته دریږي او د شلو پایو مخابراتي شبکو چې خروار ازره او نور محروم کوم شبکې دي د دې کې کوشش کوي چې وې درو خو د خروار د پاره د روشن یو پایا او دغه کوم پایا چې اوس ولاړ دی بي سیم د تیرې سیشن په پوره د اوس د سیشن په پوره باندې د وګړي مخابراتو رئیس تللی وو او هغه ته د نیټم په اړه اکثر خلکو ته معلومات شته او ان شاء الله چې نور به هم قوی کوو او بل پایا هم درسيږي ان شاء الله الله ته امید لرو چې مشکلات به رپکیږي.
ډیر زیاته مننه د لوګر مرستیال ولی مولوی صاحب انعام الله صلاح الدین چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویل. د تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره او یو به